د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي خره غلست د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې په مکړی خبرونو ته د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړی استازي وایي چې د 2020 کال اگست میاشتې تر 13 سپتمبر پورې ګڼ افغانان ایران او پاکستان ته کډوال شوی دي. توماس نیکلسن پروند اروپای پارلمان یوې غونډې ته په وینا کې دا څرګندونه وکړه.
Between August 2021 and September
د 2020 میلادي کال له اگست ته د 2020 میلادي کال تر سپتمبر میاشتې پورې نږدې 1,300,000 افغانان گاونډو یو هیوادونو ته کډوال شوي دي. له دې جملې 1,000,000 ایران ته رسیدلی او 2,500,000 نورې پاکستان ته. احتمال داره چې ګڼ کډوال به راجستر شوي نه وي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته ګڼو افغانانو پر خطرناکو لارو مهاجرت تملا وتړله. د جرمني یوې محکمې پرون د پاوز د هغه سرتیری محاکمه پیل کړه چې پر یوې پخوانۍ ښځینه سرتیری په جنسي تیری تورن دی. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې پیښه دوه کاله مخکې د افغانستان د بلخ ولایت په مارمول کمپ کې د جرمني د پوځي ماموریت پر مهال شوې وه. تورن 6 کلن سرتیری د بایرن ایالت محکمې ته وویل چې د پر هغې ښځینه سرتیری کوم فشار نه و راوستی بلکې هغه موافقه وه، خو په صورت دعوه کې ویل شوي چې تورن خپله قرباني د وسلې په زور مجبوره کړې وه. ټاکل شوې چې محکمه به د نومبر په نیمایي کې د دې قضیې په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت د 2021 کال په جون میاشت کې پای ته ورسېده. ویل کېږي چې د فراد حج او اوقافو ریاست د دې ولایت له اوسیدونکو څخه د وحشي ژویو او مارغانو د ښکار د مخنیوي غوښتنه کړې. د افغانستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې دا غوښتنه د دې ریاست لخوا له دیني عالمانو شوې چې خلک په دې ولایت کې د وحشي ژویو او مارغانو د ښکار مخنیوي ته وهڅوي. په راپور کې نور توضیحات نه دي ورکړل شوي، خو له کلونو راهیسې راپورونه ورکول کېږي چې حتی له قطر او نورو هیوادونو څخه ځینې کسان په ښکار پسې افغانستان ته راځي. د جمهوري نظام د چاپیریال ساتنې مسؤلانو په وروستیو کې ویلي وو چې په تېر یو کال کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د قیمتي مرغانو ښکار او قاچاق ډېر شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن روسیه ته په اوکراین کې د تاکتیکی اټومي وسلو د کارولو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دا به د روسیې خورا لویه تیروتنه وي. امریکا دا خبرداری وروسته له هغه ورکوي چې روسیې ادعا وکړه چې اوکراین په خپل قلمرو کې د ککړ بم په نوم د یو ډول اټومي وسلې کارولو ته د تیاری په حال کې دی. اوکراین د مسکو دا ادعا رد کړې ده. او د ایران قضاوی چې پر بندیوان فرانسوي جوړې د تورونو د قضیه په اړوند یو شمیر نور کسان هم توقیف شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي غواړي د دې قضیه په اړه خپلې څېړنې بشپړې کړي. د ایران د قضاویاند مسعود ستایشی پرون خبریالانو ته وویل د نویو کسانو توقیف د دې قضیه په اړه مهم اطلاعات روښانه کړي دي. د فرانسې د ښوونکو د ټولنې مشره سیسلی کولر او ملګری یې ژاک پاریس په تیره می میاشت کې ایران ته په رخصتۍ تللي وو چې د کارګرانو د ټولنې د اعتراضونو د پارولو په تور ونیول شول. دوی په جاسوسۍ او د ایران د ملي امنیت په ګواښلو تورن شول. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د راپورونو برخه ته ورځو او د هم لومړی موضوع. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړی استازي وایي د گاونډیانو په ګډون ګڼ هیوادونه په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. توماس نیکلسن پرون اروپای پارلمان ته په وینا کې وویل چې د افغانستان د ثبات لپاره ټول شموله حکومت او د بشري حقونو درناوی ډېر اهمیت لري. بلخوا د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستیال مشر دربار طالبان تورن کړي چې پر ښځو او نجونو فشارونو ته دوام ورکوي. په دې راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړي استازي وایي د سیمې په ګډون ګڼ هیوادونه په دې نظر دي چې په افغانستان کې لا هم ټول ګډون حکومت نه دی جوړ شوی. توماس نیکلسن پرون سه شنبه د اروپای پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په غونډه کې وویل د سیمې او ځینې نور هیوادونه په افغانستان کې د ټول ګډون حکومت غوښتونکي دي.
The call for an inclusive government
دوی د ټولګډونو حکومت غوښتونکي دي. دا هغه ځنګړنه ده چې سیمه او د سیمې هیوادونه په اصول کې ملاتړ کوي. موږ وینو چې په بیلابیلو اعلامیو او پریکړلیکونو کې ورته اشاره سوې ده. شاید په نږدې ګاونډیانو کې ایران او تاجکستان هغه هیوادونه وي چې غواړي د قومي او مذهبي ډلو ټپلو لکه تاجکانو، هزاره او شیعه ژغ واورېدل سي. زما په نظر د افغانستان او سیمې د اوږدمهالي ثبات لپاره د بشري حقونو ساتنه او ملاتړ د ډیالوګ او ټولګډون حکومت پر لوري ګام اخیستل یو وکیل ده.
تر دې مخکې د نړۍ نورو هیوادونو او سازمانونو هم د طالبانو پر وسنی سرپرست حکومت انتقادونه کړي او ټولګډونه یې نه دی بللی. طالبانو په وار وار استدلال کړي چې حکومت یې ټولګډونه دی چې ټولو قومونو او د لژکو یا استازو ته ونډه ورکړې ده. د اروپای پارلمان په پرونی غونډه کې دې ته هم اشاره وسوه چې د طالبانو له حکومت سره د ډایلاګ دوام مهم دی. پرون څلور سو ورځې پرسوې چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه دور کړي. د اروپای پارلمان پرونی غونډه ته د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې مرستيالي هیدر بار په افغانستان کې د شوزو او جنو پر وضعیت بحث وکړ.
Afghanistan is the most dangerous country in the world.
افغانستان نن سبا د خزل لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد دی. څلور سو ورځې وشوي چې جنونی لمنځنۍ خونځي او لیسو منی کړی شوی دی. په نړۍ کې هیڅ یو داسې هیواد نشته چې جنونی دی د جنسیت لمخې په سیستماتیک ډول لسته کړو او راګرځول شوی وي او د خزو د کار پر حق دی سترګې پټ شوی وي.
دا څرګندونه داسې مهال کې چې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی پرون په یوې اعلامیه کې وویل د روزګان د وسیدونکو د هغې غوښتنې ملاتړ کوي چې د ټولو نجونو پر مخې د ښوونځیو د پرانستلو په باب کړی وي. ښاغلی کرزی یو اربیا له طالبانو غوښتنه وکړه چې سمدلاسه د نجونو منځني ښوونځي او لیسې پرانیزي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ټیمونه نن د استرالیا په ملبورن ښار کې مسابقه کوي. د غلوبه چې د افغانستان دوهمه رسمي مسابقه ده د 2022 میلادي کال د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام په لړ کې کیږي. افغانستان خپل لومړی رسمي لوبه د انګلستان پر وړاندې بایللې، خو نیوزیلند کوربه هیواد استرالیا ته ماتې ورکړې ده. افغانان د کرکټ په نننۍ مسابقه کې له ملي لوبډلې څخه بېلابېلې تمې لري. د موضوع جزئیات اسمت څاروان اوروي.
افغانان د نیوزیلند پر وړاندې د کرکټ په نننۍ مسابقه کې د ملي ټیم له لوبغاړو ډول ډول تمې لري. ټاکل شوی ده چې افغانستان نن غرمه د کابل پر وخت 12:00 بجې په ملبورن کې د نیوزیلند پر وړاندې د مسابقې ډګر ته ووسی. دا د دواړو هیوادونو دوهمه رسمي مسابقه ده. ځینو افغانانو له آزادي رادیو سره په خبرو کې هیله ښودلې چې د کرکټ ملي ټیم به نن وکړی شي شو وزلی شي. د کابل اوسیدونکو او د کرکټ ملي ټیم یو مینوال حبیب آزادي رادیو ته وویل
دا کرکټ بو څنګه واړم امروده چې بقیت نه کېلې په تر تاسو یو څه دستاور زموږ دروړي مسابقه لري. ان شاء الله وګټي افغانستان ته دستاور لوري مخکې لا استجام جهان ته لاسي.
د کابل بل اوسیدونکو احمد منصور بیا هیله مند چې د کرکټ ملي لوبډله شي لاسته راوړل ولري.
امید د افغانستان د ملي ټیم د کرکټ اله مداده چې یو درسته بازی به وکړي، ښه نتیجه راسته راولي چې د مونږ خلک ته خوشي پیدا شي برای ترلاسهګي.
افغانستان په خپل لومړی رسمي مسابقه کې چې د انګلستان په وړاندې و بریا خپل نه کړه. نیوزیلند بیا توانیدل چې کوربه هیواد استرالیا ته ماتې ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ټینګار کوي چې د افغانستان ملي لوبډله د نیوزیلند په وړاندې د بریا لپاره هر ډول چمتووالی لري. دغه بورډ وایان فرید هوتک تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
یاد لوبې لپاره افغان لوبغاړو پوره چمتووالی نیولې او ان شاء الله چې په دغه لوبه کې به ښه پایله ولري.
لبلی خو خبریالو د کرکټ مبصر واصل وصال د افغانستان او نیوزیلند نننې لوبي په اړه ازادي رادیو ته څرګنده کړه.
که د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ لوبډلې سره پرتله کو نو ویل شو چې افغانستان ته به له نیوزیلند څخه د لوبې ګټل اسانه نه وي، خو دا ناممکن هم نه دی. اسانه به په دې نه وي چې نیوزیلند یو پیاوړی لوبډله ده، هغه که د بالینګ په برخه کې وي که د بیټنګ په برخه کې وي، دا شان هغوی یو بهترینه فیلډنګ سایډ هم لري، نو په ټوله کې یو بیلنس سایډ دا او غوي په لومړی لوبه کې د استرالیا په وړاندې ثابت کړ چې غوي د نړیوال جام یو له بهترینو لوبډلو څخه دی.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د قوت ټکی د راشد خان، مجیب الرحمن او محمد نبی په څیر پیژندل شوی توپ اچون کړي چې لوبیې په نړیوالو مسابقو کې هم ستایل شوي دي. په پام کې را د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2020 کال د شلو اوورونو نړیوالو جام سیالیو په لړ کې روانه جمعه د آیرلند را روانه سه شنبه د سریلانکا او بیا وروسته له آسترالیا سره مخامخ شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې نارویژن مؤسسه له 3000 بزګرانو سره د کرنیزو توکو د مرستې لړۍ پیل کړي. په دې مرستو کې تور او سپین کود او د غنمو اصلاح شوی تخمونه شامل دي. د نارویژن مؤسسه چارواکي وایي یوازې په قرباغ ولسوالۍ کې نه بلکې د دې ولایت په 14 ولسوالیو کې 18000 بزګرانو ته د مرستې رسوي. نورحال په دې راپور کې
د سه شنبه ورځ د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې زرګونه بزګران سره راټول شوي. دلته د نارویژن نړیوالې موسسې له لوري له شاوخوا 4000 بزګرانو سره د کرنې په برخه کې مرسته کیږي. په دغه مرسته کې یوه بوجۍ تور، یوه بوجۍ سپین کورد او یوه بوجۍ د غنمو اصلاح سوی تخم دی. د دغه ولسوالۍ ګلخان هم بزګر او دلته راغلی دی. نوموړی وایي تر اوسه پورې په خپلو مځکو کې اصلاح سوي تخمونه نه دي کرلي او کودونه یې هم نه دي ورکړي، خو خوشحاله دی چې په راتلونکي کې به یې مځکه زیات حاصلات وکړي.
کچيري داسې وشي دا برابر تخم راځي د دې لپاره به دا تخم وساتو نو ډیره فائدہ وي. مخ په تخموم نه پیو ته اصلاح سوی تخم تر اوسه نه کار کړی، نو که دغه تخم کچيري سم علامه ورکړه ان شاء الله سم کار وشي.
عبدالباری بیا دغه ولسوالۍ یو بلبزګر دی. دی وایي د غزنی د نورو سیمو په رنګ په قرباغ ولسوالۍ کې هم ډیری خلک تیرو سیلاونو وځپل، کښتنه خراب او مځکه کمزورې سوې. هغه زیاتوي له دې سره به د کروندګرو کښتنه شو د فقر او غریبۍ کچه به را ټیټه سي.
دا بل د کانونو سره ډېر مرسته وکړي د تخم د آینده دفاره، ځکه چې هم به یې دغه ترویج زیات سي، هم به دا تخم باندې خلک او هغه وطن خلک به سیاسي او هغه به ګټه ځینې واخلي. او دا د هغو دفاره هم د مسکنت په لحاظ غټ کومک ده، هم د اصولو سي دا رواج سي او آینده ته ګټې واخلي. سي 500 منه اخلي، اوس په 200 منه وخت دغه شان به د خلکو ډېره ګټه ورته وکړي، دا خلک به سیاسي.
په غزنی کې د نارویژن موسسې چارواکي وایي یوازې په قرباغ ولسوالۍ کې نه بلکې د دغه ولایت په 14 ولسوالیو کې به لسګونه زره بزګرانو ته دغه مرسته ورکړي. انجینر نوید په غزنی کې د دغه موسسې مسؤل دی. نوموړی وایي هغه کسان چې د اصلاح سوو تخمونو د اخیستلو توان نه لري له هغوی سره به دغه توکي مرسته کیږي.
دی اقدر زرا هغه ور او مستحق یا خینو سره دی دی اصلاح شوی تخمونو خپل لپاره توانمندی نه لري. دغه لپاره به دی ناروی کمیټې له طریقه دی سیو کوم پروژه سره دی ته اصلاح شوی تخمونه په مختلف ورایچګان کې چون ته مقاوم او وحدت کوم ورایچګان چې د غزنی محیط سره توافق لري او خاصل به ولري دا ورته توضیح کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې تیرو سختو ورشتونو او سیلابونو د نورو ترڅنګ ډیری بزګران هم سخت اغیزمن کړل او ډیری ولاړ کښتونه یې له منځه ولاړل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خبريږي چې احمد شیبر چمتو کړی. خو له هغه مخکې یو نړیواله موضوع لرو. د اټومي انرژي نړیواله اداره په پام کې لري چې د اوکراین دو اټومي ساحو ته خپل څارونکي ولیږي. د اوکراین په غوښتنه دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې مسکو ادعا وکړه چې ګنې کیف هڅه کوي ککړ بمونه جوړ او د روسي ځواکونو پر ضد وکاروي. ککړ بمونه هغه وسلې دي چې رادیو اکټیف وړانګې او کیمیاوي او بیولوژیکي مواد لیږدوي. کیف او متحدانو یې د روسیې دا ادعا رد کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ. د اټومي انرژي نړیواله اداره د اوکراین د غوښتنې په ځواب کې وایي چې د اوکراین دوه اټومي ساحو ته د خپلو څارونکو د لیږلو لپاره په چمتووالي بوخت ده. دا په اصل کې ده چې د اوکراین دفاع وزیر دیمیتری کولیبا له دغې ادارې غوښتنه کړې چې ژر تر ژره خپل څارونکي په اوکراین کې د دوی ملکي اټومي تاسیساتو ته ولیږي او د روسیې د ادعاو په باب څېړنې وکړي. د روسیې دفاع وزیر سترګې شویګو د ناټو په غوړو هیوادونو کې له خپلو سیالانو سره د ټلیفوني خبرو پر مهال ادعا کړې چې اوکراین هڅه کوي ککړ بمونه جوړ او د روسیې ځواکونو پر خلاف یې وکاروي. ککړ یا میکروبي بمونه هغه متعارفه وسله ده چې راډیو اکټیف یا اټومي وړانګې، کیمیاوي او بیولوژیکي مواد لري. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافایل گروسی په خپل اعلامیه کې ټینګار کړی چې د اوکراین د دوی اټومي ساحې د دوی لخوا څارل کیږي او د دوی پلټون کې په وار وار ګوري. هغه زیاته کړې چې اداره د روسیې پر وروستۍ ادعا خبره ده چې په دغو دوو اټومي ساحو کې د فعالیتونو په باب کړې ده. گروسی ټینګار کړی چې دغه ساحې دوی څاري چې یوه میاشت مخکې هم د دوی لخوا کتل سوی، خو د دې په وینا هلته کوم اټومي فعالیت نه دی لیدل سوی. په عین حال کې فرانسې، بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو هم په خپله ګډه اعلامیه کې د روسیې هغه ادعا چې د اوکراین لخوا یې د ککړو بمونو د جوړولو په باب کړې وه رد کړې ده. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون خبریالانو ته وویل دا د منولو وړ نه ده چې د اوکراین لخوا د ککړو بمونو د جوړولو په اړه د روسیې خبرداری ته واشنگټن پام نه دی کړی. د ناټو سرمنشي ینس سټولتنبرګ هم د مسکو دغه ډول تورونه په وار وار رد کړي او ویلي دي چې د روسیې تازه ادعا هم ردوي. هغه د دوشنبې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي چې د ناټو متحدان دغه ادعا ردوي او روسیې ته نه ښایي چې په اوکراین کې د کړکیچ زیاتولو لپاره له دې ادعا د پلمې په توګه کار واخلي. داسې اندېښنې شته چې مسکو ښایي په دې پلمه د اوکراین په وړاندې په متقابل عمل لاس پورې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي واشنگټن تر اوسه داسې نښې نه دي لیدلي چې روسیه دې د اټومي وسلې کارونې ته ځان چمتو کړی وي. هغه ویلي که روسیه هم په اوکراین کې له ککړو بمونو یا نورو اټومي وسلو کار واخلي، دا کار به روسیې ته ناوړه عواقب ولري.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. په کاناډا کې زما مینه افغانستان په نوم هنري نندارتون روان دی. پرې خبرونه کې افغان رسام اقبال ترمک سره شغیدلایم. د خپل نظر اکیډمیک انزور را پیژني.
د خپل خط په هر حصه باندې پوسی د سې کله انزورګری کوي د په انزورګری کې مکمل د حصه داخل وي.
د بوند پانتون د پرختیایي تحقیقاتي مرکز د جکپوري څېړونکو ډاکټر فضل اختر یو مهم څېړنیز اثر چاپ شو. د لا افغانانو سره شمنه کوي.
زادر یم چې که څوک ما سره اړیکه وکړي زه په وړیا توګه سره د مواد شریکم.
په دې ادبي خبرونه کې به دا هم واوري
چې نه علمي او ادبي بهیر د محصلانو او ادیبانو په څیړنیز شعور کې د پام وړ موثر تمام شوی دی.
د یو شمیر نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې په وروستیو کې شیرونه لرو.
واړه دیوی ادی زامن واړو یو بل ووژل اوس په دوش ناختو منجوره یو مورکه یو څراغ.
په کاناډا کې زما مینه افغانستان په نوم نندارتون د آغا خان په موزیم کې پیل شوی دی. د تصویرونو په ژبه د افغانستان وضعیت، فرهنګ، انځورونه او د ښځو په لاس اوبدل شوې قالینې هغه څه دي چې نندارې ته ایښودل شوي دي. زما مینه افغانستان په نوم نندارتون د اکتوبر په اتمه پرانیستل شو چې د اپریل تر لسمې به پرانیستې وي. جزئیات د امید زهرمل پوراپور کې.
له یو کال هلو ځل وروسته هنر سالار ډلې په کاناډا کې د آغا خان موزیم دننه زما مینه افغانستان په نوم نندارتون پرانیست. په دې نندارتون کې د افغانستان کیسې د تصویر او انځور په ژبه نندارې ته ښودل شوي. دلتا د افغان خوځو په لاس اوبدل شوی سره غالی ایښودل شوی. تر خوای په لږ واټن دویم پورت ته تلونکي ځینې هم په هغې غالۍ پخول شوي چې د افغان خوځو د لاس تولید دی. نندارې ته ایښودل شویو انځورونو او تصویرونو کې بیا تاوتریخوالی د افغانانو غم او تر څنګ یې خوښي، بریا او فرهنګ ښودل کیږي. د هنر سالار ډلې مشر امید شریفي ازادي راډیو ته وویل دا نندارتون به شپږ میاشتې پرانستی وي.
دا نندارتون زموږ د هیوادوالو چې کاناډا کې میشتي او خپله د کاناډایانو لپاره هر ورځ پرانستی دی. زه هیله من یم چې د دې نندارتون له لارې هم خپلو خلکو هم نړۍ ته د یووالي او یو بل منلو یو مثبت پیغام ورسوو.
هنر سالار هنری ډله په 2014 کال کې جوړه شوه. دوی لومړی په کابل کې په سړکونو او لویو سیمنټي دیوالونو چې د امنیت ساتنې لپاره دولتي او غیر دولتي ادارو راتاو شوي وو انځورګري پیل کړه. په دې انځورونو کې د سولې، خواخوږۍ، فساد ضد، مهربانۍ، ټولنیز بدلون او حساب ورکونې بصري پیغامونه رسامي کېدل. د جمهوري نظام پر مهال افغانستان کې تر ډیره هنري او فرهنګي نندارتونونه جوړېدل چې حکومت هم نقداوه، خو طالبان نقد او نیوکه د خپل رژیم پر ضد دسیسه بولي او خپلواکو فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي.
زمامین افغانستان په نوم نندارتون په تصویرونو او انځورونو ښکلی شوی. روسه تر دې چې په روسه شکل د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو، یو شمیر هنرمندان له افغانستان ووتل. له دې ډلې یو هم رسام اقبال ترنک دی چې اوس په جرمني کې ژوند کوي. تمه ده چې په لنډې راتلونکي کې په جرمني کې د اقبال ترنک د رسمونو نندارتون پرانستل شي. مخکې تر دې چې له ښاغلي ترنک سره د ده د هنر په باب په تفصیل وغږیږم، له دوی څخه به دا واورو چې څرنګه یې رسامي زده کړې ده.
یو تر وو دغه کارځای وو، هنري مرکز یې وو. له هغه سره مې کار کړی وو نثار ایثار په نامه باندې. بیا له هغه وروسته د ښکلو هنرونو انسټیټیوټ ته ولاړم، هلته مې تر 14 ټولګي پورې هلته د هنر په برخه کې زده کړه وکړه. له هغه وروسته کابل پوهنتون ته کامیاب شوم. کابل پوهنتون کې مې د هنرونو پوهنځی تر اووم سیمستر پورې ولوستله، چې بیا تحولات رالو، بیا دې خوا ته راکډه شوم.
ښاغلی ترنک په خپل فیسبوک یو رنګ رسم خپور کړی دی. ځینې برخې رښتونی دي، ځینې له حقیقت لري دي. یو سړی دی تر ونې ونه جگه ده، پښې د انسان پر رنګ دي خو منګول لري. له ښاغلی ترنک څخه مې وپوښتل چې دا ډول تخیل وارله مخه د دوی ذهن ته لاره کوي، بیا یې رسموي، که د رسامي پر مهال دا تصویر ورو ورو د ذهن ته راغلی او برش یا پنسل بیا په هغه لور کش کړی دی.
څو وخت مخکې زه کابل کې وم. زما یو چرګ وو، دا چرګ 15 ورځې راڅخه ورک شو. بیا 15 ورځې وروسته چې راغی د په پښو کې یو چیره تړل شوی و، دا پرې شوی و، یعنی اتمن د خپل شکول یو بیرته راغلی و. دوی چې د چا کر ورغلی و، هغوی نیولی و، د ده پښې ورتړلې وې چې ولاړ نه شي. اتمن به یې د ده د حلالولو تصمیم درلودی چې د ځان را خلاص کړی و. بیرته هغه خپل اصلي ځای ته راغی، هغه خپل هغه ځای ته راغی چې هلته وډ را لوی شوی ده. د ده دا چیره سیما ولیده، د ده دا سیستم سیما ولیده، دا دا پښې سیمې ولیدې. ما ته یې ډېر څه را زده کړل، ډېر څه په دې را زده کړل. ما ویل چې کاشکې زموږ ډېری هغه کسان چې په وطن کې دي خو پښې د باندې تړل شوي دي، کاشکې دوی دغه خپل د پښو پړي وشکي او بیرته هغه خپل اصلي ځای ته کار وکړي. نو ځکه دغه د چرګ پښه چې ده، دا زه په ډېرو ځایو کې کاروم. زما په اوسنیو اثارو کې چې ده، په نویو اثارو کې، په ټولو کې د چرګ پښه ډېره زیاته کار شوې ده.
که چېرته یو څوک زما په څیر چې هغه په رسم باندې نه پوهېږي، که ستاسو یو رسم وګوري او په هغه کې د انسان پښې د چرګ پښو ته ورته وي، دی ولې باید دا ومنیسي په دې کې یو سمبول نغښتی؟
موږ څو ډوله انځورګرۍ لرو. یو عامه انځورګرۍ وي چې په هغه کې یوازې داسې یو ډول د پوسټر په چیر باندې کاریږي چې هر څوک هغه پیغام ځینې اخیستی شي او په پوهېدای شي. مثلا د ټولنې هغه عام واقعات چې کوم دي هغه پکې راټولېږي او عام خلک ټول په پوهېدای شي. ځینې اثار دي
سی هغه باندې عوام نشي پویدای او هغه ته داسې یو څوک په کار د سی دغه په اړه معلومات پیدا کی. یعنی مثلا کچوک غواړي چې ما په استر باندې پوسی باید دغه په اړه دای هم یو څه لاټه وکي، دای هم یو څه وګرځي.
په نور هنرونو کې مثلا په داستان کې یا په شعر کې د سمبول د پیدا کولو له خاطر یو نقشه داده چې یو شی څوک تکرار کړي، لکه څنګه چې تاسو ول چې په نور رسمونو کې مو هم د چرپ شی تکرار کړي دي. لیکن پر رسامی کې کتا سخپله په اروپا کې د یو چا رسم ګوري او یو ناشنا رسم میسي حقیقت ته ورته نه وي، وار له واره هم حکم کول شي چې دغه برخه سمبولیک ده او کنه د امغه هنرمند نور آثار هم باید وګوري.
دغه هنرمند نور آثار لیدل لازم دي، خو ځینی آثار دي په غو کې بیا ځینی سمبولونه دي چې په غو باندې هغه خپل مسلک والا پیږي. مثلا د هنر په برخه کې د رنگونو مفهوم ده، یا مثلا د شکلونو مفهوم ده، چې د خطونو د ولاړ او لویدلې خطونه دي یا مایل خطونه دي چې هغوی مختلف مختلف معناګانې وړاندې کوي. نو د دې لپاره موږ لومړی هغه د آثار د رنگونو او د شکلونو لاري ل فکری اړخ څخه موږ کولای شو د پر هغه مفهوم باندې ورسی، او بیا که ونه رسی موږ باید دای مطالعه کو. یعنی خپل هنرمند یو ځل وپیژنو. مثلا په دې کې زه یو مثال ورکوم، د چین یو هنرمند د آی وی وی په نامه باندې، د آی وی وی هر اثر چې څوک وویني نه پپیږي، دا وایي دا څه معنا، دا وایي څه شی ده کنه په معاصر هنرونو کې. او چې کله دای مطالعه کې د ژوند لږ یې د ژوند ته ورپام شي، نو دوی به پوه شي د مثلا یا په زندان کې یا هم په نورو سختیو کې وخت تیر کړی، د دغه سمبولونه چې کارولي دي دای د ژوند په هغو برخو کې لیدلي دي چې دلته یې په معاصرو اثارو کې کارولي دي.
یو د هنرمند ژوند ته کتنه ده، یو د هنرمند اثر ته کتنه ده. یعنی په خپل له اثر هم حتی که یو رسم تاسو ګورئ اغه سمبولیک اړخ ترې راخسته شي. مثلا د پیکاسو رسمونه دي، د یو مشهور اثر دی چې یو پوزه ده، ډیره نسبت عادي تناسب ته وجده پوزه ده. څوک به څه پیژې چې د هدف څه ده؟
نو خو دلته باید دی پیکاسو وپیژني دغه په ژوند کې څه واقع شوي دي چې د داسې یو اثر جوړ کړی دی او په کوم رنګ یې جوړ کړی دی. بل دا ده چې هر اثر ضرور نه ده چې د هنرمند په مفهوم باید څوک پوه شي چې د هنرمند هدف دلته څه شی ده. ځینې هنرمندان یا ځینې اثر سي دي هغه د ټولنې د مختلفو فکرونو لپاره دي. مثلا یو کتاب ده د اوبو د نجات واسکټ یې ورته جوړ کړی د رازړیږي، له دې څخه خلک رقم رقم هدف اخلي. کېدای شي دا کتاب دې ته ورته کیسه مثال زموږ ډیری کتابونه غرق شو، لکه د تیر تاریخ مثال کېدای شي هغه ورپیا شي. کېدای شي یو انسان دی کتاب ته ورته کیسه مثال، یو انسان دی یو کتاب په چیر ده، دغه په د هر انسان ژوند یو لوی کتاب ده. دا د لیدونکو په فکر پورې اړه لري چې دای تر کومه حد پورې لدی چې کوم هدف اخستای شي، د خپل ژوند مطابق هدف جنې اخستای شي. بلکې چیرته یو څوک غواړي چې په دې باندې کرا او دقیق پوه شي، مثال د ریسرچ لپاره به دا کولای شي چې هنرمند مطالعه کوي.
ستاسو رسمونو ته براو ګرځم، په یوټیوب کې خلکو ته رسامي ورزده کوي، دا خبره کوي چې اکاډمیک انزور او غیر اکاډمیک انزور، مطلب مو څه دی؟
اکاډمیک انزورګری انزورګر په خپل هم پویږي چې ما چی شي کار کړی دی. مثلا یو انزورګر د رسامی کوي، طبیعت انزورګری کوي، یا نوري د طبیعت ښکلاګانی یا مفهومونه انزورګری کوي، دغه د خط د رنگ او دغه د تکنیک د سبک په معنا دی نه پویږي. خو اکاډمیک څخه می هدف دا ده چې دی د خپل خط په هر معنا باندې پوسی، د خپل خط په هر حس باندې پوسی، د سې کله انزورګری کوي، د په انزورګری کې مکمل د حس داخل وي.
ترنک سب د فیسبوک پر پانمو غټ لیکلی دی چې هر څه بدلیدونکي دي، رسمونه مو څومره بدل شوی دي لپایله تروس؟
ډیر زیات شیبر صاحب، پانزورګری کې خمدوم ډیر تغیر راغلی. لومړی ما ریالیزم کار کاو، بیا د منظرو رسامي ته ولاړم، بیا پورتریت ته ولاړم. ورسته ورسته مې فکر وکړ چې دا کار خو یو کیمرا هم کولای شي. یعنی یو کیمرا تر ما ښه عکس اخستای شي، دا یو انزورګر او د کیمرې ترمنځ فرق به پچیش کې وي. بیا ولاړ شم دا پورتریت چې زه کار کوم، په دې کې مې یو مفهومي تغیر راوستای. مثلا د چا پورتریت به میکار کوسی هغه ته بیخی خوله نه ورکړی یا به خوله بیخی نه و. بیا لغه ورسته معاصر هنرونو ته واوښتم. معاصر هنرونه چې دی پهغه کې نو یو مخ د هنر په برخه کې مې ډېره غټه ازادي پیدا کړه چې په هغه کې موږ کولای شو د مختلفو هنرونو څخه کار واخلو. په ویډیو کې موږ له هنر څخه کار اخیستی شو، په انځورګرۍ کې اخیستی شو، په انسټالیشن او همداسې پرفارمنس او حرکاتو کې موږ کولای شو هغه خپل هنري مفهوم وړاندې کړو.
له نورو هنرونو تاسو د رسم لپاره استفاده کوئ؟ مثلا له شعره، له داستانه تاسو ته الهام درکوي سه رسم وکړي؟
ډیر زیات شیبر صاحب د شعر په برخه کې چې ده یعنی زما ډیر تغییر هم له ځینو شعرونو څخه راځي. مثلا د غنی خان شعرونه دي، دغسې نور د اوس عصر تکړه شاعران دي چې د هغوی شعرونه دي یا بیتونه دي، هغسې کله زیل ولما ما ته یو تصویر راکوي، یو ذهني تصویر دننه په مجبور کې ما ته یو تصویر راکوي چې لنی کمرغه چې زه کولای شم هغه تصویر زه سکیچ کړم، هغه تصویر زه راوباسم د باندې ویښیم.
له افغان انځورګر اقبال ترنک څخه په مننې، پابلو پیکاسو اسپانوی رسام چې د شلمې پیړۍ تر ټولو اغیزمن هنرمند ګڼل کیږي په 1903 کال کې د 22 کلونو په عمر مړ شو. دی وایي هنر هغه درواغ دی چې موږ ته دا وس راکوي چې حقیقت درک کړو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه.
دا ازادي رادیوي ادبي مجلې د پروګرام په دې برخه کې مو له څو نویو چاپ شویو کتابونو خبرو. د همالیا د ایکوسیستم او پایشت کتاب چاپ شو. د دې کتاب مؤلف د بن په پوهنتون کې د پراختیایي تحقیقاتي مرکز جکپوري څېړونکی فضل اختر دی. د دې مرکز کې د افغانستان په اړه د اقلیم د تغیراتو او د اوبو پر سرچینو د هغې د اغیزو په اړه څېړنې کوي. ښاغلی اختر په جرمني کې د اوبو د تنظیم په برخه کې ډاکټورا لري. د دې په وینا د دې د یو تحقیقاتي اثر په بشپړېدو کې پروسه شکل د سلواکیا او هنګری ولسمشانو هم ونده اخیسته و. د ډاکټر اختر نوی اثر په دوو جلدونو کې په انګلیسي ژبه په هند کې چاپ شو چې امتیاز یې په بریتانیا کې د یوې مؤسسې دی. د دې کتاب په لومړي ټوک کې په ځنګلونو کې له مکاني او زماني اړخه د بدلونونو په اړه څېړنې شوې دي چې په دې برخه کې د سپوږمکۍ د اطلاعاتو پر بنسټ څېړنې راغونډې شوې دي. د دې کتاب په دوهم ټوک کې د اوبو سرچینې او د اوبو په تړاو د اقلیمي بدلونونو مسله څېړل شوې ده. د افغانستان په ارتباط له 2003 میلادي کال نه نیولې تر 2013 پورې د واورې په پوشش کې د میاشتې او کال له مخې محاسبه شوې ده. همدارس په دې کتاب کې له 2003 تر 2014 پورې د افغانستان له اوبو څخه د استفادې مسله د میاشتې، فصل او کال په حساب شوې ده. د کتاب د تمرکز یو مهم ټکی د کابل دریایي حوزه ده چې د کونړ، الینګار، کابل، غوربند، پنشیر، چک، لوګر، ګومل او شمال حوزې رانغاړي. د همالیا د ایکوسیستم او پایش کتاب پر پوش د څلورو کتونکو نومونه لیکل شوي دي. په دې اړه مې د ډاکټر اختر نظر وپوښت.
دغه ایډیټران چې دي مؤلفین د څلور کسانو، هغه یو ایډیټر بیرته د بل پوهنتون دی، نونید کمار په نوم باندې، دا نور چې دي د هند مختلفو پوهنتونونو دي. د دوی کار دا چې په تالیف کې کومک وکړي او دغه متخصصین چې هغه څوک چې په هندوکش همالیا کې تخصص لري، خصوصا د واور او د اوبو په بخش کې، نو هغه د رایو ځای کول وظیفه وته دوی په غاړه چې مختلفو فصلونو را جوړولو د لپاره دوی کار کوي. په موادو په کیفیت باندې یو څه کنټرول لرلو چې هغه د کتاب په پوزل داسې و چې باید د ایکوسیستم باندې کار وشي، د اوبو منابع او دغه په تنظیم باندې خبرې پاره کې وشي. نو دا د کیفیت موضوع هم دوی پورې وڅنځه چې کمنټونه ورکی او نظر ورکی چې باید څنګه مختلا شو. نور داخل فصلونه چې دي، هغه هر یو فصل تر دوا او درې نو اخله تر شپږو پورې لیکوالان بیا لري.
تاسو ول چې د نورو کسانو هم په دې برخه کې مرسته سره کړې ده. ستاسو دغه اثر یو ډول تحقیقي ده، آیا د دوی تحقیق هم په دې کتاب کې شامل ده که یوازې اډیټ کوي؟
دوی د تنا تحقیق پکې د دوی نه شامل شاید یو ونی ما مقاله کې د هغه وی د دوی خو داسې نه ده نورمال حالت کې د دوی تحقیق برخه نشته.
یعنی په دې کتاب کې د نورو کسانو مقالې هم چاپ شوې دي؟
بله سبا نور خلکو هم چاپ شوې
دي. د څو کسانو تقریبا چاپ شوې دي؟
تقریبا تر 15 درشو زیات دي، دقیقه نشم ویلی خو 15 درشو زیات دي.
عادتا په افغانستان کې دا دود دی چې یو کتاب که لاس فاصله که شلی او که هر څومره وي چې یو کس لیکلی وي یغه ته بیا کتاب وایي او چې مختلف کسان پکې لیکنې چاپوي یغه ته مجله وایي. که یو څه توضیح کړئ دا کتاب.
دا کتاب هغه عموم کې د هیمالیا مملکتونو په لاس کې په بحث لاندې نیسي. دی وجدا یو کس ته وس خبره نه و او بل دغه ساينسي څېړنې او تحقیقات چې په دې کتاب کې چې پاره کې بوتان دی، هندستان دی، نیپال دی، چین دی، پاکستان دی، افغانستان دی، پکې نو دومره ملکونو څېړنې د یو کس ته وس کار نه و. نو دی وجنا دلته ډېر لیکوالان دي، دا مجله نه ده، دا یو ساينسي کتاب دی چې هر فصل یې ځان ته تحقیق کوي، یو ځان ته وطن باندې مملکت باندې فوکس کوي، تمرکز کوي. نو دی وجنا ډېر لیکوالان لري، هر فصل ځان ته لیکوالان لري یا د لیکوالانو مجموعه لري.
اختر صاحب، د کتاب د تالیف په برخه کې ستاسو نوم لیکل شوی دی، نو ستاسو ونډه تر نورو ډېره ده په دې کتاب کې؟ دا الهاته
د افغانستان بارکه کوم فصل مالک له دې هغه اولین لیکوال زې ما بیا زما سره نور پروفیسوران دي، سن پوهان دي چې هغه مر سره په دې کې شامل دي. دی وجنه هغه کریډیټ ټول ټیم ته اصلا خو هغه ابتدا د تاریخ زما و چې په دې کې منګه د افغانستان په صورت عموم د افغانستان د ریای او زبانه د وبو پارک بانی باس کړه ده. نو دغه وجه ده چې زمانون پاول سر کړه غلط.
ساينسي مقاله خو عموما کاپی رائټ ډیر سخت وي، څه ډول افغانان استفاده ترې کولای شي؟
په ټوله کې افغانستان کې په دوبو په تنظیم بخش کې او د واورین پوخ په اړه تحقیقات ډیر زیات کم شوی یا د نش برابر دي. هغه څو خواري دینه استفاده وکي هغه یا څېړنوالان کولای شي، هغه کس چې د وبو برخه کې پلان گزاري کوي، څېړنې کوي، د پونتون استادان یا د اوبو د هایدرولوژي د بخش شاګردان د کولای شي استفاده وکي. او په دې کې د ضرورت دار افغانستان کې تر اوسه په سیمه پلان گزاري کېدله، هغه اکثره بحث په دې را څرخېدل شي ارقام نشته، نو ارقام نشوال د وجه فرضي شیان بکېدل. دا کومه کې چې د اوبو په بحث کې کوم پلان گزاري کېږي، مثلا د افغانستان اته 90% د بچ راځي هغه د واورو د پوخ د ویل کېدو د لارې پر راځي. په دې کې موږ محاسبه کړې دي چې د واورو پوښښ څومره کم شوی یا زیات شوی دی، مثلا یا په کوم میاشت کې کم یا زیات دی. په 2003 کال نو واخله تر 2013 کال پورې د واورو په پوښښ په کمښت یا زیاتوالي باندې باس شوی دی. په دې کې نو موږ هغه تشبینی کولای شو چې د پلان گزارۍ لپاره د دغه موادو دغه نتایج چې موږ د دې په پلان گزارۍ په برخه کې استفاده وشي. اگر چې دا کتاب ډېر قیمته دی، فکر کوم زمونږ پیلی د ماسلینو یا د استادانو اقتصادي وضعیت د اجازه نه ورکي چې دغه مواد ته حتی لاسرسي پیدا کړي. دغه وجنه زاجر یم چې که څوک ما سره اړیکه وکړي، زه په مفتاتوګه غی سره وړیا توګه غی سره د مواد شریکم، او کله نور تشریح ته ضرورت ولري خوشاله بشم چې سره کومه کوم پاره مواد شریکولو کې او دغه په تشریح کولو کې.
په ورستیو کې د پکتیا د پانتون دوه استادانو یو شریکی کتاب د چاپریال ساتنې په برخه کې چاپ کو. په افغانستان کې چې څېړنې هم سخت دي او لاسرسي هم ډېر روشانو ته څوک نه لري، لنړیوالو ژبو سره چې هم څوک ستاسو پرنګ آشنا نه وي، دا کارونه خو تاسو ته بهتر معلوم دي، ډېر سخت دي. په دغه پانتونونو کې دوی له دې نه استفاده کولی شي، تاسو مرستې ته حاضر یاست، مرسته ورسره کولی شي چې دوی مصرف پیونه کې او ستاسو له دغه تحقیق استفاده وکړي؟
بهي ولنه د بډې عزت خوشاله شم چې چیرته د افغانستان په هر پوهنتون کې کا پکتیا د هرات د کنګرات د کونړ د لغمان زمونږ تحقیقات چې ټول افغانستان لپاره دي، د افغانستان ټول دریایي حوزې، په بازو کې کابل دریایي حوزه د صرف په بازو کې د افغانستان ټول دریایي حوزې دي. زه هر وخت فلیس تاسو آماده یم چې دغه مسلین سره یو لټر واخلم، مثلا یا د سره سیمینار ورته جوړ کی ما دعوت کیږي تا په هر څومره چې ما په واسو توان کې وی زه غواړم د مواد سره مفت شریکم، او غواړم د سره څو ساعته باسونم داسې ولرم چې دوی عیان غواړي په دغه شانتي ورته مسایل باندې بحث وکړي. چونکی تحقیق لپاره متاسفانه په تیرو کلونو کې هم اوس هم
دولت بودیجه نه لرله زمونږ افغانستان ته یو د فقیر ترینو هیوادونو نه دی چې نشي کولای شاید تړون لپاره د بودیجه ورکړي ډېر زیات پیسو ته ضرورت لري. په دغه صورت کې اگر هغه شي چې زمونږ د وسه کې هغه د موادو شریکونه ده یا د وسره سیمینارونه ورکول دي او د وسره پوهاوی ده او که دوی غواړي هم داسې ورته څنګه دی وکی د لسان په کچه باندې لسانس په کچه باندې یا د ماستری په کچه باندې زه او زه به کوشش وکم چې زما نور ملګری هم ساينس پوهان چې کوم دلته زموږ سره بون پونتون کې یو غټه اداره کې دي کوشش به وکړو چې دغه شانته د دوی سره سیمینارونو کې کومک وکړو دغه مواد سره شریک کړو دا ورته تشریح کړو.
له شغلې اختر څخه په مننه د افغانستان دننه یو مهم تاریخي کتاب تازه چاپ شو. سروش کتاب پلورنځي په کابل کې د افغانستان نظامی تاریخ چاپ کړ. دا کتاب علی احمد جلالی په انګلیسي لیکل دی چې متقاعد ستر جنرال شیر محمد کریمی په پښتو ژباړل دی. د سروش کتاب لورنځي مسول نجیب الله زیرک د دې اثر په اړه آزادي راډیو ته وویل
د افغانستان نظامی تاریخ چې د حرب تاریخ ښاغلی علی احمد جلالی د 2015 کال په خیر کې لیکلو چې بیا اوس وخت کې ستر جنرال شیر محمد کریمی پښتو ته ژباړل دی. دا کتاب درلس فصل لري چې لمړی فصل د سکندر مقتونی مخکې په افغانستان کوم غلونه سوي دي غور باندې طالبانو تر لمړي ځل تر اتګه پوري په 1598 صفو کې په خ کیفیت وزیري سایز کې چاپ شوی ده.
په کابل کې علوم اکاډمي د سیرنوال محمد آصف احمدزي کتاب فرهنګي ادبي پیشلیک دوم ټوک چاپ کړ. دا کتاب 1544 مخه لري او په دې اثر کې د 1498 1499 او 1400 مریض کلونو فرهنګي او ادبي پیښې په کرونولوژیک ډول بیان شوې دي. د علمي څېړنیزو سیمینارونو او کانفرنسونو ادبي محفلونو مشایرو د فرهنګي ادبي اشخاصو د مړینې نیټې د نویو چاپ شوو آثارو او هم د بیلابیلو ادبي بهیرونو او ټولنو فعالیتونو او هم د څو تلویزیونی او رادیوي فرهنګي او ادبي پروګرامونو پیشندنی او معرفي پکې ځای شوی دی. د غاصر د پښتو ادب د تاریخ د لیکلو په برخه کې مرسته کولای شي. اوس هم د دوه کال مخکې یو کتاب بی واکه صورتونه د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د پنځه د استاد اجمل شکلی اثر دی چې اکسوس کتاب لورنځي چاپ کړی دی. دا کتاب په خصوص کې د دولسم ټولګي زده کوونکي طارق وزیر لوستی دی. له دوی په واورو چې دا کتاب یې ولې د لوستلو لپاره انتخاب کړی او د دې کتاب محتوا څه ده.
په دا کتاب کې هڅه شوې چې فیمینیستي ادبي نظریه موږ ته راوپیژني او پر فیمینیزم مو پوه کړی. لومړی خو د فیمینیزم تعریف په دې ډول ورک شوی دی. فیمینیزم د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو نه هغه خوځښت دی چې په لویدیس کې رامنځته شوی دی او بیا پر تاریخ هم باس شوی دی. مثلا فیمینیزم چیرته رامنځته شو، کوم پړاوونه یې وهلي، تر کومه ورسه ټولنې ته ګټه څه ده. نو د فیمینیزم پر موخه هم بحث شوی دی، پراخه بحث شوی دی. د فیمینیزم موخه دا ده چې په ټولنه کې عدالت قائم کړي، یعنی د جنسیتي تعصب او تبعیض دا بالکل پای ته ورسوي. بل بحث د فیمینیستي کره کتنې په اړه دی، دا یو ډېر مهم بحث دی. د فیمینیستي کره کتنې موخه څه ده؟ نو فیمینیستي کره کتنې په اړه استاد وایي، فیمینیستي کره کتنه نروکی د متن په همدغو داخلي عنصرو کې شمیرې چې د معنا پر برسېرونه کې مرسته کوي او د دې معنا یو وخت نارینه مزاج یا د ښځو او نړۍ ته د نارینه زاویه کارونه هم ده. د فیمینیستي کره کتنې موخه دا و چې متونو ته د خپل ښځینګرونو لزویو وګوري او هغه نارینه مرکزیت مات کړي چې په دې متونو کې موجود ده. یو بل موخه د نوي پښتنو په مطرح کولو سره د لوستو لیک په مټ د ښځو د حالت برسره کول دي. او بل په ادبیاتو کې د جنس پالنې او مخالفت او مقاومت ده. نو بل په د سبکونو ژبې د جنسي سیاستونو په اړه د پوهاوی زیاتول هم د فیمینیستي کره کتنې ډیره مهمه موخه ده. بل په دې کې د ادبیاتو کې په دې باندې بحث شوی دی چې دغه جنس پالنه په ادبیاتو کې شته یا نشته. چې دلته استاد یوازې نه یوازې چې معلومات یې راټول کړي، بلکې په هغه یې تحلیل کړي او شنلې دي. د زموږ لپاره یو غوره کار دی چې په پښتو ادبیاتو کې هم دغه کار شوی دی او په راتلونکي کې هم هیله ده چې نور کسان هم دې ته توجه وکړي او دغه کار وکړي. ولسی ادب کې که موږ یو د لنډیو پاک لیوه خبره کوو چې لنډۍ چې دي تر ډیره د ښځو لخوا ویل کیږي، یعنی ښځې په هغې کې خپل تمایلات او غوښتنې ذکر کوي په لنډیو کې. نو په دې باندې هم بحث شوی دی، مثلا ځینې وخت له خپل توان څخه سر ټکوي او په لنډیو کې هغوی ته د موزی یا موزیګي لفظ کاروي. په دې باندې هم استاد بحث کړی دی، د هغه لنډۍ راوړي دي کومې د ښځو له لورې ویل شوي دي او خپل فریاد ورکې کړی دی. او په معاصر ادب کې د صوفیا حلیم او ځینو نورو لیکوالو کیسې راخیستې دي. ټولنې ته د دا ډول کتابونو او بیا خاصتاً د فیمینزم ګټه دا ده چې د جنسیت په اړه لومړی خلک پوه شي چې دا هیڅ ارزښت نه لري او مهمه نه ده. ښځه هم قوي ده چې وغواړي کار وکړي، هم په عقل له چا کمه نه ده، هم په علم له چا کمه نه ده، له نارینه کمه نه ده، بالکل دا هر څه کولی شي. او دا باید هیر کړو چې ښځې کمزوري دي، نه داسې نه ده، ځکه په ټوله نړۍ کې موږ ته اوس ثابته شوې ده په علمي لحاظ، په هر لحاظ موږ وینو په نړۍ کې یا افغانستان ورخه چې ښځې ډېر څه کولی شي، هغه څه چې نارینه کولی شي آسانۍ ښځې هم کولی شي، هیڅ ستونزه نشته. او زموږ په ټولنه کې د هلک تعلیم ته فکر کیږي خو د نجلۍ نه کیږي، او بیا کله نجلۍ ته خو لومړی وایي چې پوهنتون تا ته ګټه نه کوي. او بیا کله چې استاد هم په دې باندې بحث کړی چې کله تعلیم حق ورکوي بیا ورته وایي چې ته ادبیات ولوله چې یو ښوونکي شي بل شمال والا، بیا ورته وایي چې ته اوس مهال له خلک لږ د تې په ارزښت هم پوهېدلې چې تې ولوله. یعنې د نورو په ځای زموږ خلک تر ډېره په دې نظر دي چې دا هیڅ ګټه نه کوي ښځې لپاره، مثلا کمپیوټر ساینس، انجینري، حقوق، زراعت. خو نه، موږ چې ټولنه کې یو انجینر لرو ولې دوه ونه لرو؟ چې 5 میلیونه انجینران لرو ولې 10 میلیونه ونه لرو؟ نو همدا ډول حقوق پوهان 10 لرو ولې 20 ونه لرو؟ یعنی نیمه ټولنه ده چې ښځې هم کولی شي ډېر څه وکړي. یعنې په ټوله کې دغه عالي او لوی کتاب چې زه یو بهترین کتاب د پښتو ژبه کې ګڼم، دا خلکو ته بیخي یو نوی فکر ورکوي، خو نه یوازې په فیمینزم، په نورو برخو کې هم زړه روایات، زړه فکرونه، زړو خبرو له سره فکر وکړي، هغه تحلیل کړي او ښه یې له بدو بیل کړي. نو ډېر یو بهترین کتاب دی او له ځوانانو چې په هره برخه کې زده کړې کوي هیله مدا ده چې دغه کتاب مطالعه کړي. واقعا د استاد ښکلي نور کتابونو ته به هم زړه وشي چې دغه کتاب ولولي، یعنی دومره په ښه ډول لیکل شوی او ډېره خوري ورباندې شوې ده.
د دولسم ټولګي زده کوونکی طارق وزیر.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
وړاندې پرې خبرونه کې د عابدې سپوشموي او نعیمی غنی شعرونه لرو، خو مخکې تر دې شعرونو د شعر وی ځالې تصور ښکارا کوو. د افغانستان دننه بهیرونه په تیرو شاوخوا 2 لسیزو کې د ګڼو په باور د شعر او ادب د خوړېدو اصلي مرکزونه دي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د یو ادبي بهیر راپور فریده سیال اوروي.
په پکتیا کې د پکتیانا ادبي بهیر غونډې روانې دي. د پکتیا پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د څلورم کال محصل افضل محمد زیار وایي چې د پوهنتون له لومړي ټولګي تر ننه د بهیر ته ورځي. د ده په باور د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي لپاره بهیرونه د لابراتوار حیثیت لري.
بهیرونه د عملي زده کړو ځای دی، هغه څوک چې ادبیات لولي په بهیرونو کې په عمل کې وړاندې کولی شي، او هغه څوک چې بهیرونو ته ځي له بیلابیلو فکرونو، له بیلابیلو نظرونو سره مخ کیږي. په بهیر کې موږ له بیلابیلو پښتنو سره مخ کیږو، د پښتنو د ځوابولو لپاره موږ مطالعه ته اړ کیږو، موږ باید د دې لپاره چې پښتنو ته ځواب ووایو مطالعه وکړو. نو د مطالعه لپاره، د خپل فکر څرګندولو لپاره، د جرأت لپاره بهیر تر ټولو ارزښتناک ځای دی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې په 1992 لمریز کال کې د ژبو او ادبیاتو پوهنځی رامنځته شو. د دې پوهنځي د څلورم کال محصل منیل جان فطرت ازادي راډیو ته ویل چې د ادبیاتو د پوهنځي تر جوړېدو کال وروسته د پوهنتون استاد او لیکوال ایمل شمر هڅې پیل کړې چې د محصلینو لپاره بهیر جوړ کړي، همغه و چې د بهیر پرانیستل شو. فطرت په دې اړه چې په دې بهیر کې څه هڅې کیږي ازادي راډیو ته دا واتس اپ لاري په رلیکلی پیغام کې وویل.
پکتیانا علمی ادبی بهیر هغه بهیر د چونی زناست لري، په هر ناز ته کې درې برخې لري. چوله برخې راپور، دویمه برخه بلا بلا برخه لري کتاب خودنه کرکتنه ادبی یا علمی لیکچر او دریمه مشاعره ده
د دې اونیز بهیر خوندو ته د پکتیا په هنتون د ادبیاتو د په هنزي د محصولونو سربیره د نورو په هنزي او محصولین هم ورزي د دې په هنتون د خوني او روزنې د په هنزي د دویم ټولګي محصل عبدالمنان ورخت چې د دې بهیر فعال غړی دی وای
وای نه یوازې د ادبیاتو د محصولانو پر وړاندې بلکې د پکتیا په هنتون د ټولو په هنزي او د محصولانو لپاره خلاص دی هر اونۍ غیږه لزوانو شاعرانو ادیبانو او د ذوق لملګرو ډکیږي تیانا علمی او ادبي بهیر د محصولانو او ادیبانو په څیړنیز شعور کې د پام وړ موثر تمام شوی دی او د کرکتنې د اصولو د تطبیق او د شاعرانه مزاج د روزنې فعال کور دی
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بهیر غونډې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ګډی وډې شوي چې په وروستیو کې د بهیرونه بیا په بیلابیلو ولایتونو کې په غوړېدا دي
په ګردیز کې د پکتیانا ادبی بهیر راپور و په ادبی بهیرونو کې نجونو د جمهوریت په وخت کې هم ډیره لږ برخه اخیسته او نن سبا نجونې او مېرمنې په دې غونډو کې نه ښکاري خو په پښتو ادبیاتو کې د ښځو پر وړاندې هیڅوک سترګې نشي پټولی که لنډۍ له دې ادبیاتو لرې کړو حال به یې څه شي د نعیمې غني شعر لرو چې مینې صابر ویلی
عجیب لو بد ترمنځ د سیلې او چراغ طوفانی شپه ده په خطر کې میکیږي یو چراغ چیرته چې عقل زولنی وي خیال وزر نه لري چیرته چې عقل زولنی وي خیال وزر نه لري هلته په ستم رڼا کوي سپوږم یو چراغ دواړه دیوی ادي زامن دواړو یو بل ووژل دواړه دیوی ادی زامن دواړو یو بل ووژل اوس په دوه شناختو منجوره یو مورکه یو څراغ ګړی په څومره تقدس د وخت سپې اړوي ګړی په څومره تقدس د وخت سپې اړوي او کور دی ټک ل انتظار د کڑک یو څراغ ځنی ترور وی چې اول خپل کوم هوس پوره کړی ځنی ترور وی چې اول خپل کوم هوس پوره کړی چا سره هم وی دی یوې مړۍ ډوډۍ او څراغ آبا مانوي په تعلیم به د شمله لوړه کم آبا مانویل چې نخه ستا پګړۍ او څراغ په هر قدم یې د توپان مقابله کوله په هر قدم یې د توپان مقابله کوله په ټوله لاره ډارېدمه پنجله یو څراغ په ټوله لاره ډارېدمه پنجله یو څراغ
مینې صابر د نعیمې غني شعر د کلمه کوه له دوی مننه د دې خبرې مجلې وروستیو ته رسېدلی یو په یوه بل شعر مو بیا هم د ادبي تندې د ماتېدو هڅه کوو لا به دې سپوږمۍ څخه په مننه چې دا شعرې ازادي راډیو ادبي مجلې ته رالې شلې
ته خو وی زما ژوندۍ کې ډېر شوي ته خو وی زما ژوندۍ کې ډېر شوي زنو ولې تر کابې در سره لاړم ما د عشق په اوبو ځان و پاک ساتلی ما د عشق په اوبو ځان و پاک ساتلی د جنون تر دایره در سره لاړم مورې هغه ورځ بهیر نکړم زچې مورې هغه ورځ بهیر نکړم زچې لوڅې پخې تر هدیرې در سره لاړم ته د خپلو په لفظونو شوې پخېمانه ته د خپلو په لفظونو شوې پخېمانه زه تر هرې ارادې در سره لاړم ستا کاته لکه د میو رانه ګوټي ستا کاته لکه د میو رانه ګوټي زه تر عرشه پیمانې در سره لاړم ته مې هیله ته ارمان ته مې زړګی وې ته تمی هیله ترمان تمی زړګی وې د ژوندون لزاویې در سره لاړم وخت مو کم و خو زړګی تر دې دمه وخت مو کم و خو زړګی تر دې دمه تر اخرې ثانیې در سره لاړم زه د مینې کنری تار کې تړلې زه د مینې کنری تار کې تړلې په وړو کې اشارې در سره لاړم ګورا ستړیم د جنگ سول غواړم ګورا ستړیم له جنگ سول غواړم ستا لپاره تر دوهې در سره لاړم زما یادونه زما خوبونو کې سار یې زما یادونه زما خوبونو کې سار یې زه له خپلې حافظې در سره لاړم خلک وایي چې ته تلې خو زه لا هم یم خلک وایي چې ته تلې خو زه لا هم یم په همغه ورځ ادې در سره لاړم تا چې ما نه د ژوندون حساب غوښتلو تا چې ما نه د ژوندون حساب غوښتلو زه د خدای تر ادارې در سره لاړم زه مینه ستا پر غږ ومه نو ځکه تا کولې زمزمې در سره لاړم ما د مینه کې شیرونه پخوله ما د مینه کې شیرونه پخوله تر اخرې قصیدې در سره لاړم تر اخرې قصیدې در سره لاړم
دا بدې سپوږمۍ له دې شعر سره د ازادي راډیو د ادبي مجله رانغاړو تر بلې ویمو زحمت شبر په خدای سپارم په مخه مو شه
ارزه